السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې موز عصمت ساروان هرکلی کوم. څلور بجې دی، بیا هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې خبرونه کې په کندوز خبرې کوو چې په وروستیو ورځو کې د جګړې په میدان بدل شوی دی. زموږ میلمانه به ستاسو پوښتنو ته او دغه راز د کندوز په اړه ستاسو د نظرونو په اړه تبصرې وکړي. له خبرونو وروسته موږ ته ټلیفون کولای شئ، هم دغه راز که د افغان بي سیم سیم کارت لري نو په 1 شمېرې موږ ته لنډ پیغامونه راو واستوي، او یا هم د فیسبوک لاري تبصری ولیکي او پښتني مطرح کوي. خو اوس تر هر څو وړاندې توجه وکړي د دې سات خبرونو ته چې جان اقالی کو ځای وړاندې کوي.
په خوست، بغلان او لغمان ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټونکو اداره یا سیګار وایي افغان حکومت او دوی ژمنه کړې چې د اداري فساد پر ضد به په ګډه کار کوي. او په نیپال کې د روسي زلزلې د مړو شمېر 6200 ته رسېدلی. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه واورئ. په خوست ولایت کې 15 وسلوال وژل شوي او 30 زیات ټپیان دي. د خوست ولایتي ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي شاوخوا 250 تنه وسلوالو تېره شپه په علي شیرو او تیریزی ولسوالیو کې په ببرک تڼۍ او د سرحدي پولیسو په مرکز حمله وکړه او جګړه د سهار تر 6 بجو پورې روانه وه. خبر پاڼه وایي په نښته کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. دغه راز د سرحدي پولیسو 2 تنه هم په دې جګړه کې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د اید مرجان په نامه د ببرک تړنی یو اوسیدونکی وای دا ډیر سخت برید و. دی وای له موټر چلوونکو څخه یې واورېدل چې د وسلوالو شاوخوا 15 مړي په موټرو کې پاکستان لوري ته لیږدول شوي او د پولې اغاړه کې د ټپیانو لپاره په لاؤډ سپیکرونو کې د وینې د ورکړې غوښتنه کېده. د خوست په ببرک تړنی د تېرې شپې د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ادعا کړې چې افغان ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دا ادعا هم کړې چې له افغان ځواکونو څخه یې دوی امنیتي پوستې هم نیولې، خو د خوست ځایي چارواکي دا ادعا ناسمه بولي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 40 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. د بغلان امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل دا عملیات د مرکزي بغلان ولسوالۍ او دندغوري ساحو کې پیل شوي او تر اوسه په شدت سره جریان لري. په عین حال کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. له بلې خوا د بغلان د ولایتي شورا رئیس ډاکټر محمد صفدر محسنی وایي د مرکزي بغلان ولسوالۍ او دندغوري له ساحې څخه 300 زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. په لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د لغمان ولایت ویاند سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویلي وسلوالو نن سهار وختي شاوخوا 4:30 بجې د مهترلام الینګار پر غځېدلې لاره د محلي پولیسو په امنیتي پوستې برید وکړ او وروسته د دواړو خواوو ترمنځ نښته پیل شوه چې 1 ساعت یې دوام وکړ. ځواک وایي په دې نښته کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د نوموړي په خبره د دولت د وسلوالو مخالفانو په ډزو کې 8 تنه سیمه ییز پولیس او 15 تنه ملکیان هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په مرستو کې 2.3 میلیارد ډالر زیاتوالی راغلی او شاوخوا 109.8 میلیارد ډالرو ته پورته شوي دي. له دې پیسو څخه 4.9 میلیارد ډالر تر اوسه نه دي مصرف شوي. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د پلټنې امریکایي اداره یا سیګار وایي متحده ایالاتو په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې لپاره 8.4 میلیارد ډالر ورکړي دي. سیګار وایي تېر کال د افغانستان بودیجه 15.2 میلیارد ډالر وه او افغان حکومت د دې بودیجې په سلو کې 3 یعنی 1.1 میلیارد ډالر برابر کړی وو او پاتې نړیوالو مرستندویانو ورکړي. افغان حکومت د سیګار په مرسته د اداري فساد د مخنیوي په مقصد هلې ځلې پیل کړي او د دفاع وزارت د تیلو په قرارداد کې د فساد رابرسیره کولو وروسته دواړو خواوو ژمنه کړې چې په افغانستان کې له بهرنیو مرستو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي او اداري فساد پر ضد به په ګډه کار کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د نیپال د کورنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر 6200 ته رسېدلی دی. د نیپال د مالی وزیر ارام شاران مهات وایي هیواد د کورونو او دفترونو بیا رغونې لپاره لږ تر لږه 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د نړیوالو مرستندویانو د مرستې غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو ویلي د اپریل د 15 زلزلې له امله 8 میلیونه نیپالیان زیانمن شوي. شاوخوا 2 میلیونه خلک په راتلونکو 3 میاشتو کې خیمو، اوبو او خوراکي موادو ته اړتیا لري. په روانې اونۍ کې د نیپال صدراعظم سوشیل کویرالا ویلي وه د مړو شمیر ممکن 10,000 ته ورسیږي. په عین حال کې د نیپال ګاونډیانو هند او چین د مرستو هلې ځلې زیاتې کړې دي. چین نیپال ته د ژغورنې 300 کسیز ډله استولې او د 10 میلیون ډالرو مرسته کړې ده. د هند حکومت نیپال ته د ژغورنې 950 کسان استولې او له 400 تنو زیات مواد یې د هوا له لارې بېلابېلو برخو ته رسولې دي. په ایران کې په زرګونو کارګرانو نن د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په مرکز تهران ښار کې د کار د شرایطو د ښه کېدو غوښتنه او د بهرنیو کاریګرو پر ضد مظاهره وکړه. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس وایي مظاهره کوونکي په تهران کې د کارګرانو د اتحادیې ودانۍ ته نږدې راټول شوي وو. په ځینو لوحو شعارونه لیکل شوي وو چې بهرنیو کارګرانو ته کار ورکول ایرانیان بېروزګاره کوي. فرانس پرس خبري اژانس وایي ایران په سلو کې له 100 زیات بېروزګاران لري او په دې هېواد کې له 1 میلیون زیات افغان کاریګر په کارونو بوخت دي چې اکثر یې په ساختمانی او زراعتي چارو کې په کارونو ګمارل شوي دي. ایران هڅه کوي له هغو شرکتونو څخه چې په تور لیست کې د اټومي تخنیک په پیسو واخلي. دا مسله د ملګرو ملتونو په یو محرم راپور کې چې پرون په ډاګه شو ذکر شوې ده. د دې ادعا په اړه برېتانیا ملګرو ملتونو ته راپور ورکړی دی. که چیرې دا ادعا سمه ثابته شي، د ایران دا عمل به له نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی وبلل شي او دا اندېښنې به هم زیاتې کړي چې آیا ایران به د خپل اټومي پروګرام په اړه کومې موافقې ته ژمن پاتې شي او که نه. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو د تېرې میاشتې په لومړیو کې د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره د یوې موافقې پر چوکاټ سلا شوي ول. د دې موافقې له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او نړیوال به ورباندې لګېدلي بندیزونه هم راکم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهوریت غوښتونکي سناتوران چې سپینې ماڼۍ ته د رسېدو هیلې لري، په دې وروستیو کې په ایران باندې سخت ګوزارونه کوي او هڅه کوي هر هغه اټومي معامله بنده کړي چې جمهور رئیس باراک اوباما یې له ایران سره د لاسلیک کولو هلې ځلې کوي. د ټیکزاس ایالت سناتور ټیډ کروز چې د 2018 کال جمهور ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړی، د پنجشنبې په ورځ ایران د امریکا متحده ایالاتو ته یوازینی ستر ګواښ وباله او وایي ایران د امریکا پر وړاندې بشپړه دښمني لري. د فلوریدا ایالت بل جمهوریت غوښتونکی سناتور مارکو روبیو چې د هم د جمهوری ریاست لپاره لیوال ده، هڅه کوي د سنا غړي قانع کړي چې له ایران سره د جمهور رئیس اوباما هر ډول معامله رد کړي. روبیو په سنا کې د نورو اقداماتو په څنګ کې هڅه کوي ایران ته شرک کیږدي چې د اټومي معاملې مخکې باید د اسرائیلو د موجودیت حق پر رسمیت وپیژني. د یمن د لري کړای شوی جمهور رئیس ابو ربو منصور هادی وفادار او ځواکونو په جنوبی خار عدن کې د بشری مرستندوی او سازمانونو له غوښتنې سره سم نن په خار کې د 2 ساعتونو لپاره اوربند اعلان کړ. په دغه بندري خار کې له مارچ میاشتې راهیسې د هادی د پلویانو او حوثی شیعه ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو نړیوال روغتي سازمان نن وویل د یمن په شخړو کې شاوخوا 250 کسان وژل شوي او 500,000 نور د جګړو له امله زیانمن شوي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره
بیا هم درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه په دې پروگرام کې ومنئ. د ولایت په ولایت دا پروګرام کندوز ته ځانګړی کړی چې له تېرې جمعې راهیسې په کې جګړې روانې دي. د راپورونو پر اساس او د افغان چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو او د منځنۍ آسیا سخت دریځو د دغه ولایت پر بېلابېلو سیمو بریدونه کړي او حتی په وروستیو ورځو کې د جګړې اور د ښار لمنو ته رسولی و. تازه راپورونه ښیي چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان د ښار له شاوخوا څنډو په شاتمبول شوي خو لا هم نښتې روانې دي. په کندوز ښار کې د پخوا په شان د خلکو ګڼه ګوڼه نشته، ځکه چې لا هم له شاوخوا ولسوالیو څخه خلک ښار ته نشي تلی یا نه ځي. حتی د ښار د ښوونځیو ته هم ډېر زده کوونکي نه ځي. ویل کېږي چې د ښار په 6 کیلومتره کې د ګورتېپي سیمه لا هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې ده. د ښار ځینې خلک شکایت لري چې امنیتي ځواکونه د دوی د کورونو له شاوخوا څخه د دولت پر وسلوالو مخالفانو د درنو وسلو ډزې کوي. د کندوز ښار د دوهمې ناحیې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ویره لري چې د دولت وسلوال مخالفان به پرې ځوابي برید وکړي. په دې خبرونه کې په دې هم خبرې کوو چې د دولت وسلوالو مخالفانو ولې کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی دی. دولت له هغو سیمو څخه چې ویل کېږي طالبان هلته اکمالیږي لري دی. کندوز د تخار، بغلان، بلخ او سمنګان ولایتونو ترمنځ پروت دی. په دغو ولایتونو کې له بغلان پرته چې شمالي برخې نسبتا ناامن دي، نور ولایتونه د افغانستان خورا خوندي او امن ولایتونه ګڼل کېږي. په دې خبرونه کې د کندوز یو مشر موین مرستیال چې د ولسي جرګې په تېره دوره کې د کندوز د خلکو خلکو استازی وو او دغه راز د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال عبدالظاهر نیازی زموږ میلمانه دي. میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم سرلوسه بلنه درکوم که د افغان بی سیم سیم کارت لري نو په 1800 شمیرې نظرونه هم لیکلی شي او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې هم کولی شي. همدغه راز د آزادی راډیو د فیسبوک لاری هم کولی شي نظر ولیکئ او یا هم پوښتنې مطرح کړئ. یو شمیر اوریدونکو دا کار کړی دی چې د خپرونې په ترڅ کې به نظرونه او پوښتنې مطرح کړو. facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو د فیسبوک پانی پته ده. لومړی نیازی صاحب، تاسو چې د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال یاست، د کندوز د وروستي وضعیت په اړه ووایاست چې څنګه دی؟ آیا هغه تشویش چې په تیرو څو ورځو کې خلکو درلود یو څه کم شوی دی او کله هم خلک اندېښمن دي؟
اول فتاست سلام لاد میکن بعد سلام نه
سلامت هستم
که پازل دخوره امنیت خسوای ده نسبت جمخ که ورزونه لده غداز و لاغونه معلومی دی که داخل دیر شاعت تلی دی پیلا پا کندوز که دی خلق تشویش مکمل ده فسوای ده و نوخو پاست غرمین بیخی دزیاتا یاو دزم من دی ناوری دل که گلن نو لده معلومی دی که و سامنیت تقریبا دیر خسوای.
بله، تاسو د شار خبره کوي، د شار په منځ کې د داسو आवाज نه اوریدل کیږي، لیکن د شار په څنډو کې څنګه د خبره
د وای په یعنی له خار نه جنگ لري سوای دا دغه خاطر نو اوس کوم دیش کې اندازې ته خلک په داسه شو شاله نه وتی.
ډیره زیاته مننه د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال عبدالظاهر نیازی. زموږ بل میلمه ښاغلی موین مرستیال دی چې د ولسي جرګې په تیره دوره کې د کندوز د خلکو استازی و. مرستیال صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي پرون په کندوز کې وویل چې د حکومت تر چتر لاندې کسانو ترمنځ اختلافات په شمال کې د ناکراریو سبب شوي دي. د دوی منظور ستاسو په نظر باید څه وي؟ دا اختلاف د چا ترمنځ کېدای شي؟
اول ستاسو ته او ټول اورېدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره د کورنیو چارو د وزارت د خبره ډېره دقیقه ده. په کندوز کې نه یوازې اوس بلکې له څه د پاسه درې لسیزونه را په دې خوا څو ډوله اختلافات وجود لري. اول اختلاف چې و د پخوانی چپی کمونستی حکومت اشخاص و افراد پا منطقه کیوی چه ده مجاهدین و سر اختلاف تر اوسه پر ده اغوی شکن داری و هم کلا چه کورانه جگلی ده مجاهدین ده حکومت پا وقت که پا افغانستان که را منسته شکلی پا کندیس که با جگلی دیر قوی او اول خط و ده جنگ چه ده زین و جهادی تنظیمون و سرمانسال تا جگلی ده خاصا کن ده حز اسلامی و جمعیت اسلامی سرمانس دا جګړه ډېره قوي چې دغه اثرات تر اوسه پورې په کندوز کې د مختلفو خواوو ترمنځ پاتې دي. هغه نزاکتونه اوس هم شتون لري. کومه خبره چې د کورنیو چارو وزارت وکړله په دې کې یوه نوې تازه خبره هم داده، کله چې نوی والي د کندوز مقرر شو ځینې حلقات مشخص افراد چې دې سره خوشحاله نه وو هغوی د کندوز په مختلفو مناطقو کې خاصتا په بور کې پا یا په اصطلاح په ګلکې پکې ځینې تحرکات پیل کړلو چې کندوز حکومت د ستونزو سره مخامخ کړي. دغه تحرکات باعث دې شو چې طالبانو د هغه را استفاده وکړله د کندوز د ښار په شاوخوا کې جګړې پیل کړې او دغه تحرکاتو زمینه سازي وکړله. د کورنیو چارو د وزارت د وزیر خبره په همدغه ارتباط باندې ده چې هلته محلی قمندانانو ترمنځ او د حکومت ځینو چارواکو ترمنځ نه یوازې اوس له پخوانه دا اختلافات شتون لري، وجود لري او هغه په دې ورځو کې شدت پیدا کړی و.
بله، مرسیال صاحب، تاسو وایئ چې هلته د مختلفو خواوو ترمنځ اختلافات شته، لیکن یو شمېر اوریدونکي بیا وایي چې دا مسله تر ډېره له سیمه ییزو پولیسو سره تعلق لري یا خپل سر و وسلوالو سره. احمد میلان ساپی، عادل او عبدالقیوم امین او ګڼو نورو د ازادي راډیو ته لیکلي دي چې وایي د کندوز د ستونزو یو اساسي علت دا دی چې په دې ولایت کې خپل سری ملیشي دي او دغه ملیشي له خلکو سره زور زیاتی کوي، ظلم کوي او له دې فرصته د دولت وسلوال مخالفان استفاده کوي. په دې اړه تاسو څه وایئ؟
چې ما ویلا او چې دوی په خپل فیسبوکونو په پاړو کې په سایټونو کې دوی لیکلي دي، دا عین خبره ده. زمونږ دوی خبره هیڅ توپیر نه لري. ما چې ویلو چې د کندوز ځینو چارواکو تر منځ اختلاف دی، دا همدغه محلي ملیشي دي، هغه پخواني جهادي قمانداران دي چې اوس مسلط دي په ځینو مناطقو کې، خپل سر وسله وال په کندوز کې اکسیون لري چې په حکومت پورې یا محلي پولیس پورې دوی تړاو نه لري. دوی هم د کندوز مختلفو ولسوالیو کې، خاصتا د کندوز د ښار په شاوخوا کې په مختلفو مناطقو کې مسلط دي، چې ما کله چې د پخواني جهادي تنظیمونو اختلافات ولیدل، دا هم د اشخاص دي چې اوس بیا دوی وسلې ترلاسه کړي دي د محلي پولیسو په نوم یا د اربکي په نوم باندې په کندوز کې مسلط دي. دوی اختلافات د کندوز د نوي ولایت سره یا د نوي محلي ادارې سره پیل کړل، زمینه دې ته برابره شوله چې باید طالبان د دې نه استفاده وکړي. یو علت یې دا دی، نور څو مهم سیمه ییز اقتصادي علتونه هم لري چې تاسو به پوښتنه
وکړئ،
اما دغه کورني او داخلي اختلافات د دې باعث شو چې طالبانو ته زمینه مخایله کړه. یو علت بل هم شته چې په ځینو مناطقو کې خلکو د طالبانو د ویرې نه او د حکومتونو د بې عدالتۍ په وجه باندې طالبانو ته په منطقه کې ځای ورکړی و. دا تازه خبره نه ده، د یو کال یو نیم کال نه په دې خوا د خلکو کندوز کې ځای پیدا شوی. کله چې په وزیرستان کې عملیات پیل شول، دا خلک راواوښتل دې خوا ته راغلل او په دې ځایونو کې ځای پیدا شو چې حکومت ورته په دومره وخت کې متوجه نه و. دوی ځانونه مسله کړي، وسلې راواوښتلې د سرحدانو د مختلفو اړخونو نه او بد امنیه او ست په کندوز کې ورسوله. کوم چې په تیرو اوو ورځو کې په کندوز کې پیښ شو، تاسو بیا له څو کلونو کې د ساري حوادث و چې تقریبا 2000 کورونه د کندوز ولایت په مختلفو مناطقو کې لیکور شوي دي. ماشومان زموږ د مور پلار نه بیل دي، ورونه د خویندو نه بیل دي، خلک د کلي پریښې دي. یو تشویش چې اوس هم په کندوز کې موجود دی، وخته ویل شوي چې خیرو خیریت دی، لیکن خلکو سره په ولسوالۍ کې دا تشویش دی، په خان آباد کې، په امام صاحب کې، په چاردره کې چې کچېرې حکومتي نظامي قوتونه خاصتا اردو هلته نه وي او د اربکیان په کومه مسله شي، شور او چپاول به پیل کړي. چې همدا اوس د چپاول ځینې اثرات په چاردره کې او ځینې سیمو کې محسوس دي، د خلکو زیورات او د کورونو قیمتي شیان چپاول شوي دي. نن دا یو لوی خطر الته سیندري د افغانستان امنیتي قواوې خاصتا اردو دي الته ډېر زیات متوجه شي، خلک په اردو باندې ډېره یا ته اتکالري امنیتي قواوې باندې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه موین مرستیال صاحب. عبدالظاهر نیازی صاحب، همدغه پښتنه له تاسو هم کوو چې تاسو هم همدغه اختلافات د دې سبب بولی. احمد میلان صاحب لیکلی دی، وای په کندوز کې همدغه سی خپل سرو کسانو ظلمونه کړی دي، خلک وژلی دي. دوی د لوی کنم د پیشي یادونه کوي چې پلسکونو کلیوال پکې وژل شول. دوی د یو دوه قمندانانو یادونه کړې ده، یو میرعالم یاد، یو بل هم قمندان پسخه پران. نو آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست چې همدا قمندانان سبب شوي دي چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان له فرصت استفاده وکړي او د دې ولایت یو شمېر سیمې ونیسي؟
زه به داسې عرض کوم چې د سخونه شما ایله چې دغه میرعالم او یا پخصه پران ده، ولی دو نو ایله سم چې اصلا د دغو عامل واقعا یو تعداد هغه کسان چې غیر مسئول مساله دي، دا خو بې شکه دا بدون مار په دوه سترګو په دوه ګوتو نه پټېږي. واقعا یو تعداد خلکو سره ظلم و زیاتی سوی ده. نو په اساس د همدغه مخکې ما یو خبره دې مارشال صاحب واورېدله، زه ورسره تر ځایه معتق یم چې دغه ظلم و زور دلته سوی ده او په همدغه اساس باندې خلک دې ته مجبوره شوي دي چې طالب یا هر څوک مسله چې له دوی نه دفاع وکړي دسې او شای سوی. اما دسې مکمل دا شی ما ته به ډېره ګرانه وي چې زه وایم چې دغه عامل اصلا ما د مرو هغه ده. موږ په سیمه کې ژوند کوو او دې خلکو سره مونږ ښه اړیکې او ښه سلام علیک لرو او په سیمه کې څوک ژوند کوي دا خبره ته مارشال صاحب خو په یو ځای کې واقع ده. په هر شکل خو دغه عامل هم دي او غوند عامل بدلته هم نه اچوي، دغه غیر مسئول مسله چې دي دغه کسان هم دغه عمل دي. او بل پسند کې د منګه خنه برخورد هم ګوره خپل ګوته ځان ته هم لږ ګوته نیسو د منګه د محاکمو د پولیسو د دوه خبر خورد ګوره یو څوک چې په یو ځای کې حاکم مقرریږي که هغه چېرته واقعا د زړه سوځوالی ولري او غونډو ته تورو سپین ته په یو نظر وکتل شي او مکمل کار وشي زه فکر کوم چې دونه زیات هغه به نه اغېږېږي خو یو اندازې ته یې موږ برخورد یو اندازې ته د غیر مسؤول کسانو برخورد د هغوی عامل دی چې هغوی کوم دغسې مسایل شته ده دغه ثواب شوي دي او بله خوا نه کار اهل د کار کړه درچې والي صاحب ډېر څو سړی ده ډېر ښه سړی ده خلک دې خوشحاله دي خو خیر یو څه به ته خوڅوک به خوشحاله نه وي هغه د هغوی کار ده په دې یو څوک داسې واقعا هم په نظامي چارو کې هم په هغوی کې رسېدلی دی چې له هغه ونه ښکاري خو یو تعداد چارواکي شته تاسې که دقیق نظر وکړو یو تعداد چارواکي شته که داسې یو ګورئ د دوی سالیه د تحصیل وګورئ دوی چېرته تحصیل کړی ده کوم ځای کې کړی څه رقم تجربه لري طرز برخورد چې ده دغه مسائل هم عامل شوي دي تنه یو مسله او خلک به هم ناغه کړو یو څه د موږ به خپل هغه کره درسته نول طرز د برخورد او کار اهل د کار ته ونسپارل شو خلک توقع یې درلودلی دې دولت نه دا څو څو جزونه لري چې دا غونډ یو ځای شوي دي چې نتیجه کې دغسې یو کار رامنځته
ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالظاهر نیازی قدر منو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اورئ په دې خپرونه کې په کندوز خبرې کوو ښاغلی معین مرستیال او عبدالظاهر نیازی زموږ میلمانه دي ښاغلی نیازی د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال دی او ښاغلی معین مرستیال د ولسي جرګې په تیره دوره کې د کندوز د خلکو استازی او د دغه ولایت یو مشر دی په دې خپرونه کې ستاسو پوښتنو ته دوی ځواب وایي لنډی خبرتیا وروسته ازادي رادیو ته په 0909 203 1540 هم 0908 225 مشته ټلیفون راوکی
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
تاسو ازادي رادیو اوري څلور بجې او دروش دقیقې دی ولایت په ولایت پروګرام دی پر کندوز خبرې کوو لدې شی به تاسو هم کولای شئ چې ټلیفون وکي او زموږ له ملمنو شاغلی او مرستیال او نیازی څخه د کندوز په ارتباط پوښتنه وکي اوریدونکو له روزان معرفي کوي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
روغ خیر جوړ تک راځه خیر
سلامت اوسئ لکم زینه خبرې کوي
بل نور ورور نه خبرې کوم روغ
مهرباني د کندوز په اړه څه پوښتنه لري
کندوز په اړه دا خبره لرم چې واټو د کندوز جنگ شي
bale sahib
مطلب ورسته نه یک معنا شته نه هغه څه څنګه طالبان په هر ځای کې طالبان سر دي
سید دا صحیح پوښتنه ده اتمن به زموږ ملمانه په دې اړه نظر څرګند کړي کور ودان له تاسو څخه مننه په 0909 203 1540 او 0908 225 موشته ټلیفون وکي او که ټلیفون کار نه کاو د چې یو څه مشکلات هم لري د افغان بي سیم په 808 مې باندې لند پیغام راوستوي اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو مهرباني کوي صاحب مهرباني صاحب خبرې وکي و علیکم السلام لکم زینه خبرې کوي
ورو ده جلال آباد نه خبرې کوم
شنو مهرباني څه پښتنه د کندوز په اړه کلري
ورو را پښتنه مې دا غا چې دا و تا ورځ کیږي چې مونږ په رسنۍ کې اورو چې بس کندوز ښار ته طالبان ورته د دات څه حالت باندې مونږ هم نه خبرې وکړو څه خبره ده
بس سید مننه پروګرام اوري له پروګرام به خبر شي بل اوریدونکو هم لرو نه ټلیفون قطع شو مرستیال صاحب یو پښتنه چې د مخکنی اوریدونکو و چې د اکمالات څنګه کیږي کندوز خو لغه سیمو چې د افغانستان حکومت ادا کوي الته د دولت وسلوال مخالفان پنازایونه لري یا له هغه ځای جنگی کسانو وسلې لشي افغانستان ته له هغه ډیر لري د تاجکستان په پوله کې دی د تخار او بغلان او سمنګان او بلخ ترمنځ پروت دی چې د درې څلور ولایتونو نسبتا ډیر امن ولایتونه دي نو د دولت وسلوال مخالفان څه فکر کوي دوی وسله څنګه الته رسوي
د مسلو د رسولو مسله د تازه خبره نه ده چې دوی د جګړې د پای نه ده وسلې هلته رسولي د وسلې مخکې چې کله چې عملیات په افغانستان کې پیل شو هغه بیا خلک افغانستان د هماغه وخت نه تر اوسه پورې د افغانستان په لویدیځ کې او د افغانستان په شمال کې وسلې ځای پیدا شوي دي. یو علت دی د کوکنارو د پښت فصل د افغانستان په لویدیځ کې د پامبې علت باندې د جنگ جغرافیا د افغانستان شمال ته بدل شوی دی. دا چې په سیب څنګه راول شوی دی د افغانستان امنیتي اداراتو کله کله داسې اطلاعات په تېر یو کال کې نشرول چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا نه وسلې را انتقالېږي او دا ځای پیدا کېږي. دغه ځای کېدو مسله تر اوسه پورې پټه وه چې چېرته ځای پیدا کېږي. د قاچاق مسله د وسلو ملموس او مخصوصه به د تېر یو کال نه د افغانستان په شمال کې د فاریاب نه تر بدخشان پورې اوس چې دا جګړه په بدخشان کې په فاریاب کې په سرپل کې او په کندز کې پیل شوې ده هغه په خوري اطلاعات او اشاعات ست خیال چې دا وسلې د تېر یو کال یو نیم کال را پدې خوا د منځنۍ آسیا
بله صاحب
د لارې د بدخشان د لارې په شمال کې ځای پیدا شوي دي او په قاچاق ډول راوړل شوي دي چې وسلې استفاده کیږي. د وسلو راوړل تازه خبره دی یوې اونۍ یا دوه اونۍ د افغانستان حکومت چې تر اوسه پورې دوی تجهیزات په خپل قوت باندې ځای پیدا پاتې دي. دا د یو کال یو نیم کال راپدې خوا دغه وسلې په قاچاقي ډول باندې د پیسو د پیدا کولو په لحاظ باندې هلته ځای پیدا شوي چې پرې کې نه یوازې مسله مخالف قوتونه لاس لري بلکې د وسلو هغه قاچاقونکي لاس لري چې دوی په دغه وسیله باندې وسلې ترلاسه کولې. هم د منځنۍ آسیا نه دا انتقال شوي دي او هم د افغانستان د جنوبي سرحداتو لخوا افغانستان شمال ته یو نیم کال لپاره په دې خوا د هلته ځای پیدا شوي چې هغه اطلاعات چې موږ ته رسېدل یو نیم کال نه په دې خوا اوس هغه صدقې وکړو چې وسلې تر دغه اندازې نه ډېر زیاتې هم د بدخشان نه تر فاریابو پورې په ځینو مناطقو کې ځای پیدا شوي او ځینو پخواني جهادي قوماندانانو دا ترلاسه کړي دي او د دې نه نه یوازې مخالفینو بلکې قاچاقونکو ډېره لویه استفاده کړې ده.
بله صاحب ډېر زیاته مننه. نیازی صاحب ستاسو په نظر ولې طالبانو کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی دی؟ هغوی به حتما په دې پوهېږي چې کندوز ومنیسي ساتلی نه شي او یوازې او یوازې خلک ځورول کېږي او په عذابېږي لکه څنګه چې نن سبا تاسو شاهدان یاست. څه فکر کوئ چې طالبانو په کوم علت به کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی وي؟
کندوز خو تاسو ته بهتره معلوم ده چې په تاریخ افغانستان کې دا په نام دی افغانستان کوچک او بل کندوز افغانستان په نام باندې یادیږي. او په دې ځای کې د زراعت هغه ډېره زیاته ده او دا خلکو چې دا ځای انتخاب کړی دی دلته ډېرې ګټې لري. دوی خو دایکې ټولۍ که نه وشرو دایکې وه دا هغه ټولۍ سره او د دوی جبهات په دغه خلکو باندې چې ډوډۍ خوري یعنی منظم شکل باندې دا دي. یو بله مسله دلته د خلکو منځ کې ګنګوتې دا دي چې دا پروژوي حساب ده دا غواړي چې اخواته اسیایي میانت اخواته دوی نفیسه کوي داعش دسې بعضې نورې ګنګوتې روانې دي چې هغه به زه شکل تاسو ته عرض کړمه. نو که په هغه حساب باندې مونږ فکرونه همداسې هغه کړي دي چې هغه واقعا که تا نه یو د اقتصادي مسایل دي چې صحیح ده دلته فضل د خدای په کندوز کې اقتصاد د خلکو تقریبا ښه ده ځمکې غلې او دا شیان پکې زیات دي ځمکه پراخه او هغه ده. نو که داسې د پروژو بعضې مسایلو ته سړي فکر خرابې که هغه وي نو نهڅم ویلی خو غیر له هغه نه کندوز خلک ډېر یو مهمان نوازه خلک بل مهمان دوسته خلک دي او په دغه لحاظ باندې هم دا خلک دغه ځای انتخاب کړی او بل دغه هغه ده دا مرکز دسې دې خواته هره خواته لارې آزاده لارې لري او بل دغه چاردره هغه له پخوانه دغه قسمتو کې د اختاج سینو کې دغه زینه پخوانه دغه بعضې هغه د طالبانو له پخوانه هم دلته دغه قرارداګانې دا شیان یې درلودلې له پخوانه دا ځای نه هم دغه منطقې وې اخواته دشتي ارچي نو پخوانه دلته خپله هغه درلودل دغه
عزت کېږي. ډېره زیاته مننه مرستیال صاحب. زموږ یو اوریدونکي هوتک له کندهاره لیکلی دی، دی وایي چې زما په باور د دولت وسلوالو مخالفانو یا طالبانو د دې لپاره کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی دی چې د حکومت توجه له جنوبه شمال ته واړوي. دی وایي چې زما له معلوماتو سره سم طالبان په جنوب کې د پراخو جګړو لپاره تیاری نیسي او په دې شکل سره غواړي چې حکومتي ځواکونه په شمال کې بوخت وساتي. د دوی له دې اټکل یا نظر سره تاسو څومره موافق یاست؟
د څه سره مخالف نه یم. یو علت دا کېدای شي چې طالبان غواړي چې د حکومت مخه شمال ته واړي، لیکن دا چې ولې اړ یې علت یې هغه پخوانی خبره ده چې هلته د کوکنارو د کښت او کر فصل دی، دوی غواړي چې هلته آرامي وي او منبع او د جنگ یا د منابع مالی د جنگ چې دي هغه باید هلته په امن کې پاتې شي چې دوی بیا د هغه نه لاسته راوړنې ولري او هغه د جنگ لپاره د هغه استفاده وکړي. خو زما د نظره د جنگ یو بل عمده علت د افغانستان په شمال کې خاصتا په قندوز کې دا دی چې له څو کلونو را په دې خوا د نړیوالو توجه د افغانستان شمال ته راوښتې ده. د پاتا زر پروژه ده چې ترانزیت لاره ده د تاجکستان، افغانستان او پاکستان سره مخلایي هندوستان علاقه مند دی چې هغه هم په دې کې ورداخل شي. ځینې حلقات د دغه پروژې سره پروژې سره مخالفت ښیي، لکه چې د طالبانو په وخت کې د ګازو د پایپلاین سره د ترکمنستان د لارې مخالفت ښودو. دوهمه مسله د نورک د برق پروژه ده چې د تاجکستان نه د افغانستان د لارې پاکستان ته ځي او په دې کې افغانستان ډېره لویه اقتصادي ګټه ترلاسه کوي. هم به یې یو مرکزیت په افغانستان کې جوړیږي چې د هغه نه به استفاده کېږي، یو سب سټیشن به په افغانستان کې وي، هم به افغانستان د هغه نه د حق العبور ګټه ترلاسه کوي او زیات ولایتونه د کندوز نه تر ننګرهار پورې تر کونړ پورې دا ولایتونه به په برق روښانه کېږي. دا منطقه به ټوله آباده کېږي، هم په یوازې د نظر را په لحاظ بلکې د انرژي د تولید په لحاظ باندې چې دا هغه سره ځینې ملکونه او ځینې حلقات مخالفت کوي. د چین نه د وریښمو د لارې مسله تر بحث لاندې ده چې د بدخشان نه تیریږي او بالاخره دا د فاریاب د لارې نه ترکمنستان سره د لاجوردو د لار سره وصلوي. د افغانستان شمال په یوې ډېرې لویې انرژي په تولید باندې او په یو منبع د اقتصاد باندې بدلېدونکی دی په راتلونکو څو کلونو کې چې د افغانستان حکومت په هغه باندې کار کوي. دلته چین او ځینې نورو ملکونو، هندوستان او ځینو ملکونو په سیمه کې وعدې کړي چې دا کار باید ترسره شي، که ترانزیت دی، که انرژي ده او که عمومي لارې دي چې چین تر ترکمنستان پورې، تر اروپا پورې، د وریښمو د لارې، د راجبت د لارې سره نښلوي. د دغه پروژو جوړونه په افغانستان کې باعث په دې شوی دی چې د دغه پروژو مخنیوی وکړي، بدامنی دلته راشي او دلته دغه لارې جوړې نه شي، اقتصاد رانه شي، پرمختګ ونه شي، انرژي رامنځته نه شي او دغه انتقال د برق د تاجکستان نه جنوب ته ترسره نه شي. دا اساسي اهداف د مشخصو حلقاتو په منطقه کې دي چې په دې کې زمونږ د چین ځینې هیوادونه دخیل دي. کله چې د ګازو پایپ لاین د ترکمنستان نه تیرېدو د طالبانو په وخت کې، په هغه وخت کې هم ایران دا تهدید وکړو چې که چېرې دا تیر شي نو دا به خطرناک وي چې د هغه مخنیوی په هغه وخت کې وشو. اوس بیا عین شکل د اقتصادي پروژو مخنیوی د ځینو حلقاتو، د ځینو مشخصو هیوادونو لخوا په افغانستان په شمال کې کېږي. همدغه علت یې د مختلفو اړخونو نه جنګ په شمال کې تود کړی دی.
سلامت اوسئ مرستیال صاحب. اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
سلام علیکم. ماتم مده اسمان د نظام متاثر په تماس کې مه
مېره باندې کوي.
غواړم چې د محترم ممنون دا نظر په اخر مزه چې په کندوز کې کوم نامي دا اوس تر زیاته هدا دا د هغه خپل سره وسلو موجودیت سره په کندوز کې یو او بل دا چې دغه په کندوز کې په تیر کې تر زیاته هدا په کندوز ولایت باندې سره چې وا د یو قوم او د یو تنظیم وا
او اوس چې دا مې وادي اخلي دا غوړ چې اصلاحات راولي په دې خاطر چې دا نوې وادي د دې د اصلاحات مخاوني ورشي او دا ځکه خو شي چې دا په خپل قانون کې ناکام دی د دره تاکسر نه میراله نو تر هغه ته دا هم د دې کې ویشي عملي په دې اخلي کما ته معلومات چې دا پر کومه ځای په ځای پتی دا
ډېر زیات مننه کور ودان سلامات اوسئ خوشاله اوسه نیازی صاحب زموږ اوریدون کې وای پښتون له هلمند څخه وای د نهر سراج له عملیاتو وروسته دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو سیمه پریښودل او یادې پریښودو په حال کې دي او دوی چې ارزل وای امداسې سیمه تاسیه کړې دي به پریښې دي د دولت وسلوال مخالفان بیرته راغلي دي وای د جګړې په نتیجه کې دوړو خو لوري عام خلکو ته مرجوب وابړي او لیکن په وضعیت کې تغییر رانه شي تاسو مخکې د اخته شو د چاردرې یادونه وکړه امدار رسمي ارچی یادونه وکړه امدغه سیمه څو څو ځلې د دولت دولتي ځواکونو تصفیه کړې وینېبلې د دولت وسلوال مخالفان له غوځایونه وېستل لیکن بیرته ورته پریښودلې تاسو هم زموږ له دې اوریدونکو پښتون سره موافق یاست چې دا مسله هم سبب شوې ده چې دولت یو سیمه نیسی بیا هلته پوسټې نه ځای په ځای کوي او هغه سیمه پریږدي د دولت وسلوال مخالفان بیرته راځي هغه سیمه ته مشکلات جوړوي له دوی سره موافق یاست
ولا عین شکل دلته ما مدغه شهیده کله چې یو ځای ته سیاسي اصلا تاسیه سره کوم تاسیه دا ده چې هغه وکړه چې په منطقه کې دولت عملیات شروع کړي هغه سلا او منډي بس قرار دی په لکه سره ناسي یا دیلی نه اخیستي هغه به اوس دې باندې نشته نه ده داسې وکړه اول ته واقعا پوسټ نه پرځيږي بیرته چې کله دولت لږه منطقه نه وځي چې ونه تلفات دواله خواو ته به د ګنا خلکو ته کوروالا او ته اخر کې هغه ته پوسټ نه جوړيږي او بیرته هغه خلک هغه صلاح چې کوم ځای منډلې په هغه منطقه کې بیرته بیا هغه منطقه نام نه کوي چېرته هغه ته منظمه پوسټ جوړي چې او دا پوسټ د زنجیري شکل باندې ارتباط ولري او بل مسله دا ده چې پوسټ چې جوړيږي د ما شخصي نظر دا ده چې پوسټ باید هر میاشت کې یو تغییری تبدیلی د پوسټ کمانډانان دا سره ولري چې دوی اړیکې له بازو هغه سره پیدا نه کړي اکثره وخت د سیم کېږي چې یو نیم پوسټم چې جوړیږي هغه ډېر وخت د پاره هلته پاتې کېږي هغه نه کنټرول عمل ته نه راځي هغه ته چې هغه پوسټه دي هغوی د تعصیب لاندې حتی په یو وخت کې چې یو عمل کېږي هغه پوسټم دي هغوی په هغه کې ولېږي علت یې دغه شی ده ولې واقعا دا خبره دقیقه ده چې هلته پوسټې نه جوړیږي له هغه نه درسته هغه نه کېږي پسند به عملیات کوي پس عملیات به بیا نور ورپسې ګرځي نه
سب ان یاسه سب یو اوریدون کې قدرت الله داوري لکه جکی څخه لیکلی دی وای زما سوال ملمنو څخه ده چې په کندوز کې د لوی لارو وضعیت څنګه دی آی دی دولت په کنټرول کې دی او کدا سي لاري دی چې د عمومي لاري چې د دولت وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې وي مثلا د جګړه خو دی کندوز په شمال کې هم ډیره ده خصوصا په امام صاحب ورچی کې درس کنمو د غسیمی دی چې شیرخان بندر ته په لار غزیدلې ده او له تاجکستان سره ارتباطي لار ده د دې لري وضعیت څنګه دی خو مخې تر دې چې په دې اړه خبرې وکړي یو اوریدونکو ډیر منتظر پاتې شوی اول دوی ته نوبت ورکو مهرباني کوي او ساجی رادیو ل رادیو لری شي یا رادیو مټی ټکی متاسفانه مهرباني نه د دوی ټلیفون بقته کو ځکه چې رادیو نټی ټوی خیر کور دی ودان نیازی صاحب مهرباني وکړي تاسو
پیلان خو ناسی لوقت نا لوقت نا دلوی لارو اند مکمل جول دا دسی کلا کلا اغان پخواکی هبم دسی با که دا سی پیو لارا که بسوگ راو اتل یا با اسوگ گروگانو نیول که یو زلی دو زلی دی شیرخان بندر که دا کار سوائی دا پروسا کل او هم دسی دی بغلان پلارا که یو نیم با اغا دی شخصی استفادو دی پارا سی غلب راو اتل نور دسی لار مکمل امنیت دی غند خلک تجار بل بل رفت آمد کی پلارو کی ایسا و مشکل نستا کنم سیده سی کنم پا طرف دی شرقی دی غلار پروت دا ولی اغال تا طالبان سی دی کنم دی اغی سر یو سی پاسیلا لگی اما سرک تا تروس پوری راو تیمی دی که راو تیم دی دی پینزه دی اقوال از دی اقوال دی پارا پا دی غسلو پینزه و رز جنگ تی یواری یواری دی قسمت سرکت نزدی راوتی ول چې لارې د اوسو د خو دپاره بنده شوې وه ولی نه نور لاره مکمله او عمومي لاره تر بدخشانه دسې تر بغلان اخواته شیرخان دره پورې مکمل خوسې دي. دغه د تلوکې په حصه کې یو وارې فقط یو شل د کوس دپاره بیا پس د هغه نه امنیتي قوتونه راورسېدل وردي کاراندوی دوی راورسېدل هغه لارې سره باغه تللې بیا کوم مشکل نه دي پیدا شوي ټول لارې مکمل خوسې دي.
ډېره زیاته مننه کورودان نیازی صاحب. اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده خبری وکي. خیر ټلیفون یې قطع شو. مرسل صاحب مخکې یو اوریدونکي اجمل له ننګرهار خبرې کولې نظر یې درلود د کندوز په ارتباط. که څه هم تاسو په دې موضوع خبرې وکړې عوامل مو تشریح کړل. دوی د والي خبره هم وکړه. دوی ویل چې والي اصلاحات راولي او دا جګړه یو ډول دسیسه دی هغه په مقابل کې وبلله. که څه هم تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه خو بیا هم که توضیح ورکوي دوی ته د دوی له نظر سره موافق یاست مهرباني.
بزر بخالفت نظرم خاقلی اشمال در نظر سر ایواز دانه چی والی با اصلاحات را ولی لیکن ما مخی ویرو چی حال تا جهات دا وقت دا جگو اثرات تر او سپوری وجود لری دا مختلف و حکومتی رو دا تسلط اثرات حال تا وجود لری دا مختلف و جهادی تنظیمون و فرمین چی تبا جگری شویدی تا تیرو تا پاس درشت را کلان که حضرت با اوسط پر وجود میری دا کون به باعث شویدی چی پا حکومت دیلو که همیشه اختلافات و یه فکر کن چی پا تیرو سفر و سپلونو که بداتی می چی به هیت حکومتی مقام سراد مخالفت نوی هر چو که بیاد والی پایش یاد قبادان پایش یاد امیت رئیس پایش هلتر اغلی ده در سر هم موافقین و هم مخالفین و دوال خواهو تالتا وجود دارو او سنه وضعیت هم هم ده سفره اردیابی که چه دوالی سر از این هشخاص و حلقات و لطو مخالفت خره که و دیر بد امنین تلمن و خلا دا باعث دوی شو چه مخالف و مصالح و قوتون و یا طالبان و حلتا قوت پیدا که و سنه موافقیم. اما دو دوی ترسنگ دا قندوس دا خنکو مرستا او همکاری دوار خواهو تا دیر مهمه ده چه هم باید داغ خلق سره دی این روغ جوڑه و سره وکی چه دی با دی حکومت پولان دی تحرکات را منسنه دی او هم دی حکومتی مقامات سره دانسته باید وزدی متاسفانه
بله
روغ جوڑه دی دوار طرف رو ترمین سامنشته کی با دیر کم دی دا دی اغا پخوانی وقتونه چه دیر مهم مشتران خلقو اغا شکل نداری پا خغزه که دیر زیاد اشخاص و افراد که مسلط دی او حال تیر سخیت پیدا کنه خغزه جهادی قماندانان دی او جهادی قماندانان پیدا که طول مسائلو که دخیل شوی دی هم پا معصریت که در محلی حکومت او هم پر سخیت که معصر شوی بنا انز در غفر ما فکرم که بله دیر یو در عواملو نه اگه اما چی دیر مهم دی چه در پاس دیر کلونو که قندوز هم در د روسانو تجاوز په وخت کې هم په کورنیو جګړو کې هم د طالبانو په وخت کې جنګ اول خط و خلکو د خپل خاورې نه د خپل ځمکې نه د خپل ځان نه د خپل ناموس نه دفاع کړې ده. اوس هم ضرورت دې ته دی چې قندوز خلک د امنیتي ځواکونو سره د ملي پولیس سره امنیت ملي ریاست سره او د اردو سره دې ملاتړ ښکاره کړي او خپله خاوره په خپله دوی وساتي. هېڅ توقع دې ته
بله صاحب سلامت باشه. نیازی صاحب ځینې راپورونه وایي ځینې چارواکو هم دې ته اشاره کړې ده وایي طالبانو په منځ کې چې د دولت په ضد په کندوز کې جنګیږي د منځنۍ آسیا او د نورو هیوادونو اتباع هم شته. آیا دا خبره حقیقت لري؟ مخکې درې چې په دې اړه نظر څرګند کړي یو اوریدونکی لرو د دوی ته بنوبت ورکو. مهرباني. آزادي راډیو
بله سلام و احترامات عبدالمنان دقیق د کابل خرابان
مهرباني.
د ما په نظر د ابریل دوه عوامل په مثال د دغه مثال دي. اول که دغه مثال هغه وخت کې دوران کې چې دا قندوز د سمپرستۍ د شریعت په واک کې و په هغه وخت کې ځینو کسانو ډېر کسان مثال هغو سره وو په دوهم درجه کې مثال ګڼل جپان به ورسره وو یو څه نیم کله پیسې به ورکولې هغه اوس ناداره شوي دي ګرد بولي دي دولت هېڅ امکان نه کار وکړ برابر کړې ځان سره وو. او دوهمه مثاله دغه ده چې ډېره عمده مثاله ده مثال چې دغه د طالبان مثال په هغه وخت باندې له شمال خلکو چې هر څومره خپل شي د تاریخ دښمنان دي نو په دغه خاطر باندې هغوی وایي چې شمال خلک تباه برباد شي همدغلته یو څه غلام یو مثاله بله مهمه چې دا هغه داده مثال دولت دمنه مثال لګان د کاته باز وخت هغه کې یم دغه وی پرې
دقیق صاحب دقیق صاحب یو خبره تاسو یو خبره وکړه آیا په جنوب کې دوی جنگ نه دی کړی چې تاسو شمال یادوي د شمال او جنوب خبره ګمان نه کوم چې دا وی ځکه چې دوی حالتم جنگ کوي که هغه ته خیر د پروا نه کوي سید ډیر زیاته مننه نیازی صاحب یو مسله چې واوریدون کې پښتله کړي دا غه دی سمی اولا ناصری دی وای د دومره طالبان لکوم شول پکندس کې لکوم زاین راغلل یو خدا مسله دا ما مخ کې پښتنه دا وکړه چې آیا د منځنۍ آسیا او د نورو سیمو طالبان هم دوی په منځ کې شته
bale په طالبان کې د لکېږي تاسو سره د مخ کې مولي دلته شاید یک تلویزیون به طریق هم لیدلی او غیر لغنه که خلق هم عمل هم دوی گوری دو که چچنیان طالبان و مابین که چچنیان دی دی ازبکستان کسان دی پاکستانیان تا که دیر زیاد دی عرب تا که او نیم پیدا که دیستا دا نو بله دینور اغا اغا اون پا کستا دا نفر تا
بله مشتا دی کندوز یو او سیدون که وی لیدی چه پا گورتیپی که زین خلق و زین شایدان و لیدلی دی وای دی طالبانو پا منز که یو شمیر مخپتی کسان همشتا چه ماسکونه تلیلی دی آیا دا خبر رشتیا دا؟
دی من گام که دکاوری دیلی غید آتا تا دی پوری وی که دیتی یا مخصوص زبا بعدی صحبت که مخصوصه زبه باندې صحبت کوي چې موږ په دې صحبت باندې نه پوهېږو دا چا کې پوزینه تړلي صحبت تر اوسه دوی تشخیص کړی نه ده چې دا کومه زبه ده خپل منځ کې په خارجي زبه باندې غږېږي
بله او بله دا پوښتنه پاتې شوه چې د سمیع الله ناصری چې دومره ډېر طالبان کندوز ته څنګه راغلل
دا خو د طالبانو خو اصلي پټنځای یا اصلي ځای خو پاکستان کې ده له ځای نه راځي سره
نه نو کندوز ته څنګه راغلل د دوی پښتنه داره
کندوز او پاکستان خو دا خو موږ یو وخت په دغه جهاد کې موږ خپل عمل نه په جهاد کې یو وخت سام درلود چې ډېر په اسانه شکل یو باندې دا خو افغانستان او غرنۍ منطقه ده د منځو کې لارې شته ده او پاکستان سره مستقیما تاوراتک په دغه وروه لار باندې او غیر نام نه لارې څه چې په هغه باندې زیږ راځي
بله
او بل شاهد دلته د رقم شاهد دي چې څنګه یې وته مایلای چې یو پیدا کسان د بازي هغه له طریقې راځي د حواله طریقې
بله خیر دا مسله مخکیم یو کندوز چارو یو کارپور ډاکټر نصیر وکړه غوړ چې دا اوازې دي لیکن هیڅ هم ثابت کړی نه دا او هیڅ هم لیدلی نه دي خیر یو مسله بل دا چې نیازی صاحب هغه دا چې مخکې شاغل مرستیال ورته اشاره وکړه آیا دا ټول خلک چې جنگیږي په کندوز کې دا خو به اتمن دي دولت وسلوال مخالفان یا طالبان نه وی ټوله او دا جنگ یو دم څنګه وشو چې په شپږ سره ولسوالیو کې پیل شي هم زمانه دا په خپل دومره ډیر طالبانو موجودیت دا خپل یو پوښتنه ده کېدای شي ډیر د کندوز ناراضه خلک هم وي هغه خلک وي چې اصلا طالبان نه وي خو د حکومت یا د ځینو خپل سرو وسلوالو لکه څنګه چې یادونه بیا بیا وشوه د دوی له ظلمونو مجبور شوي وي چې وسله واخلي یا وخده واخلي څه فکر کوي آیا دا امکان شته چې حکومت له دغو خلکو سره خبري وکړي د دوی غوښتنو ته ځواب ووایي د دوی پوښتنو ته ځواب ووایي دا یو امکان شته
ما یو لن مثال درکم کچیرته یو څوک د پوهې له لحاظه او د منطقې سیاست اعظم کړی او د منطقې په خو یو کیسه کلتور عناناتو ولواجو په دو باندې بلد سړی خصوصا د نظام په بخش کې یعنی د اردو د سارندې د امنیت په بخش کې خیر و ولایت خود چې دا والي خو سوځي چې هغه دغه غونډ قوتونه سره رهبري کوي ولې دغه امنیتي کسان دغه کې ډېر ضرور ده ما خو همیش دغه چیغې وهلي په جلسو کې هم ویلي دي چې ګورئ تاسو چې په نظام کې سړی ټاکئ هغه باید داسې یو سړی چې د دغه خلکو په رسم رواج کلتور عناناتو په ژبه په دې شیان مکمل بلد وي زه به یو مثال درکړم که څوک موږ او تاسو یو څوک یو ولسوالۍ ته تعینو چې ته قمندان د دغه ولسوالۍ او هغه په دغه خلکو له خوی خصلت سره برابر نه وي او پوه نه وي چې دا خلک کوم رقم باندې هغه کېږي هغه وایي چې کاله که یو مځانه خو ورځ به تاسو سره دا وکړم او کچیر ته هغه سړی د دغه منطقې له خوی خصلت د کلتور سره برابر وي هغه ځي د هغه منطقې ملا عامي سپین ږیری او مشر د هغه ونډه غواړي له دوی سره خبرې کوي او ورته وایي چې وروره تاسو کوم مشکل زه تاسو ته په صفت د قمندان نه بلکې په صفت د یو نوکر راغلی یم فقط تاسو دغه د کونډو لونډو دغه هغسې تاسو دلته تحویلوئ مالیه او برادات ورته وایي د هغه نه زه دغه معاش اخلم او زه تاسو خدمتګار یم تاسو خپلو کورو کې ارامه سملئ چې زه تاسو ته پیرې او غزنې او حق له باطن نه جدا کوم هېڅ نوه طرفداري ده او ښه او بد پکې نه وي خو بدبختانه ما مخکې په ډېرو جلساتو کښې په ډېرو خبرو کښې دا ویلي چې ګورې و خلکو کار اهل دې کار ته ورکوي ګورې و خلکو هغه سړی چې هر ځای کښې تعینېږي د هغه ځای هغې باید مکمل مطالعه کړی وي چې زه په کومه لهجه په کوم شکل په کوم رقم غږېږم بلې زه دا تاییدوم یو تعداد طالبان یو تعداد دغه خلک تر برابر باور وکړئ چې ملامت نه دي تر یو ځایه پورې خو دې یو تعداد سره یې واقعا ډېر ظلم کړی ګوره له ګونتانامو نه یې را ونیسه همداسې راځه تر قندوزه پورې له دې خلکو سره ظلم شوی ده یو تعداد ناراضیان دي یو تعداد یې هغسې ناراضیان دي د هغوی دغه سوق اداره یو تعداد خارجیان نور لاسې نیولې که نه کنه دغه خلکو سره په سمه لهجه باندې خبرې وشي دوی سره نشستونه وشي دوی ته قومي سپین ږیري وړاندې شي دوی سره نظامي دغه مشرانو سره کښېني خبرې وکړي څنګه ولې ډوډۍ نه خوري انسانان نه دي هغوی موتا غوندې انسانان دي بالا پکې تحصیل یافته هم شته ده د خبرو له لارې د تفاهم لري لارې نه بالکل کېدلی شي دې خلکو درد لیدلی دی تعداد یې د دغه درد په اساس باندې هم علت یې دا ده چې نور ځان سره را ولي او دا وږه هغه شي دلته درسته کسان هغه کسان چې هغوی په دغو مسایلو باندې پوه خلک دي منطقې په سیاست یې هضم کړی وي او د منطقې د خویو خصت د رسم رواج کلتور عناناتو باندې مکمل پوه سړی مشر او کشر پکې وپېژني صاحب رسوف پکې وپېژني چې دا قومدار د هغو ته احترام وکړي
دا خو ډېره مننه
جامعه ده کنه
سلامت اوسې
ګیری ته ملا ته مشر ته ارباب ته
کور ودان نیازی صاحب سلامت اوسې خوشحاله اوسې کور ودان بیا هم اوریدونکی لرو مهرباني کوي ازادي راډیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
زم خانه کپسا ولایت نه صحبت کوم
مهرباني کوي خانه غاسه
دا خو وروره داسې خبره ده چې دغه جګړه چې په کندوز کښې شوې ده پروس ښار یې زمونږ وکال دی هلته یو کور راوه دغه د اربکیانو په نوم یو مسله وه راغلې وه لس زره ډېر بېچاره سړی وو لس زره روپۍ غوښتلې بیا دلته کوم قومندان ته تللی وو ته به دا نمرې په سر لس زره روپۍ ما ته را کړه هغه ویلې وره زه بېچاره سړی یم دغه یو د پېنځه ویشتو اجا ما اخېستی ده دغه جوړوم لس زره بیا دلته کوم قومندان خیرې چې دې ته خلاص کړی وو ټوله دغه ناامني د دغه ځای نه را شوې صناعت یې کړی ده دغه مېلمانونه زما پوښتنه ده نو چې دغه علت د ستا چی ده دا مشران چې هم دلته دي خو سم خلک ورته وټاکئ چې د خلکو درد غږ واوري خو تاسې وغوایي نه تاسې په غټو اوبو کښې د راډیو کښې غږېږي نور هېڅ کومه خبره نه شته
بلنو سلامت اوسې تقریبا اکثرو اوریدونکو چې د فیسبوک او یا د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې سیمیسونه راستولی دي تقریبا 80% همدا خپل سرې وسلوال یاد کړي دي چې دا د کندوز د نامنیو سبب دي ولی محمد احمدی او حسن وردک دواړو مرستیال صاحب دا پوښتنه کړې ده چې وایي دا چې ولې په څه علت باندې د دولت وسلوالو مخالفانو په کندوز کې دومره مقاومت ته دوام ورکړ یو بل حسن وردک خو دا خبره هم پکې زیاته کړې ده چې آیا افغان امنیتي ځواکونه سم نه دي روزل شوي که څه علت دی چې دا یوه جمعه تیره شوه اما د دولت وسلوال مخالفان په کندوز کې ماته نه خوري که څه هم ځینې سیمې یې له لاسه ورکړي دي یو څه په شا شوي دي خو د دوی توقع دا وه چې باید ټوله کندوز نور امن شوی وای ځکه چې کندوز خو یو اوار ولایت دی غرنی هم نه دی ستاسو په نظر څه احتمال کېدای شي چې د دولت وسلوال مخالفان په کندوز کې دومره مقاومت وکړي مرسل صاحب
بله یو علت دا دی چې هغه امنیتي ځواکونه چې قدس لېږل شوي دي دوی د اراضي سره د سیمې سره نابلده دي دوی یو دوه ورځې فرصت ته ضرورت درلودو چې خپل پروګرام د عملیاتو باید هغه باید آماده کړي او هغه جوړ کړي او عملیات پیل کړي. دوه ورځې د دې لپاره تیرې شولې چې هلته د کورنیو چارو وزارت امنیتي مهم او د لوی درستی معاون د دغه قوتونو سره خوندس ته تللی او دوی باید هماهنګي رامنځته کړي. څه چې موږ بعد حکومتي بله مقاماتو نه د خوندس نه واورېدل هلته یو همغږي د دوی ترمنځ شتون نه درلودو. دغه نه همغږي باعث شدې شوله چې دوه درې ورځې عملیات وځنډېدل. لیکن کله چې عملیات پیل شو د عملیاتو په نتیجه کې مخالفینو شاتګ ته مجبوره شوي دي. مناطق یې پرې شوي دي، د امام صاحب په سیمه کې، د چادرې په سیمه کې، د علیاباد په سیمه کې، په قلعهجان کې دوی شاته شوي دي او دوی اوس بریالي دي. زمونږ امنیتي قوتونه دوه درې ورځې په لومړۍ دوه درې ورځو کښې دا ستونزې وي. دوهم مشکل دا دی چې معمولا په جګړو کې قمندانان د جنګونو او د جبهاتو دوی سرلښکر واوسي. دا په تاریخ کې په تاریخ کښې د افغانستان اما متاسفانه دوی زمونږ بیچاره پولیس اردو دوی مخکې کوي او دا قمانده د شانه ورکوي. هغه عسکر بیچاره وژل کېږي، د هغه د کورنۍ پوښتنه نه کېږي، د هغه د مړي پوښتنه نه کېږي. بناان په ډېر جرأت سره دوی دغه عملیات پر مخ نه بیایي. اما بیا هم سره څه چې دوی کړي دي په خوندس کښې ډېر د افتخار وړ دي، د ویاړ وړ دي خلکو دپاره. زمونږ نظامیانو امنیتي قوتونو ډېره مېړانه ښودلې ده. اما څه چې کمبودي ده هلته باید هم د امنیتي نظامي ځواکونو، هم د پولیسو، هم د ملي امنیت د ټولو ترمنځ باید یو همغږي وي، چې متاسفانه په لومړۍ ورځو کښې دا نه وه. او که دا همغږي تقویه کړي نوره هم زیاته شي، زه فکر کوم چې مخالفین د دې په مقابل کښې جګړې ته دا توان نه لري.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. نیازی صاحب، تاسې هم څه فکر کوئ چې په څو ورځو کښې به د کندوز وضعیت کاملا تغییر شي؟ که لنډ ووایست.
زه داسې فکر کوم، تاسې مخکې خبره مې دا اورېدله چې دغلته خو غرانۍ منطقه نه ده او دا څنګه دا جګړه اوږده شوه. خو اوس تاسو ته به بهتره معلومه دا اجراتي هغه ده ولایت ده، فعلاً ونې شنې دي، ډېرې زیاتې دلته سرسبزي زیاته ده، مثال غنم او دا شاخونه او هغه دي. نو منطقه شنه ده، دا خپله شینوالی د منطقې هم یو ثواب د دې سوی ده چې دښمن یو تر بله سره ونشي کتلی. نو زه داسې فکر کوم چې ډېر به پولو نه باسي، ډېر به پولو نه باسي او دا کاغه به په یو هفته نیمه هفته کښې سره خلاص شي.
ډېره زیاته مننه. د کندوز د خلکو د ولسي جرګې د تېرې دورې استازی ښاغلی معین مرستیال او د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال عبدالظاهر نیازی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل، اورېدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه یې وکړل، نظرونه یې څرګند کړل او یا یې پوښتنې وکړې. له تاسو اورېدونکو هم منندوی یو. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د ماښام له اوو بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې هم مه هېروئ.
د بلال خوږه اذانه د ملال یا قربانا زما مینه بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خایستا افغانستانا زما مینه زما زانا خایستا افغانستانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا لشان بده سرگنشی لشان بده سرگنشی بخندا بدر تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیونشی دا بلتون دے ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دا بلال خوگا